میرسه. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشه تاسو ازادي راډیو ته غواګیست مخکې درې چې د خبرون مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو د برنامه 4 وزارت سیسی مرسیل شیر محمد تباس ستانګزی وای چې د انجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته. د طالبان له مشر څخه غوښتل چې د افغان خزا و انجونو پر زده کړو بندیز لري کړي ځکه چې دې کار ته هیڅ پلمه نشته. عباس ستانګزی د څرګندونی پرون د خو سولت پیو دینی مدرسه کې په وینا کې وکړي د غونډې ګډونوالو ویل چې د خزا و انجونو د زده کړو او د معنی کول لپاره هیڅ دلیل او شرایط توجیه نشته او په زمینی ډول د بندیز طالبانو د مشر ملای بتلا خوزاده شخصي نظر و طالبانو د 2023 په اگست کې له وخت تر رسیدو وروسته لږ پیغام ټولګي پورته انجونې له زده کړو په تدریج منع کړو. په پیل کې ویل چې دا بندیز به موقتی وي خو په اوس په اړه چې د انجونو ښوونځي به تر کله بند وي اولې بندې څه نه وایي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي ایران به ډېر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې یوه پلاوي چې تهران ته تللی د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو له مرستیال کاظم غریب آبادی سره یې لیدلی دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د عدلي او قضایي همکاریو د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړي دي. د طالبانو د سترې محکمې په خبر پاڼه کې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د دقیق وخت او شرط په اړه څه نه دي ویلي شوي. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوای چې په تیرو دوو کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې حسین روسایی ویل چې په 2023 کال کې د دواړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کار پرتله نږدې 43% زیاته شوې ده. حسین روسایی هم دراز ویل چې د افغانستان په 2023 کال کې له ایران څخه د څه باندې 3 میلیارد او 1.3 میلیونه ډالرو واردات کړي دي. هلدا چې په 2023 کال ایران افغانستان ته د 1 میلیارد او 1.4 میلیون ډالر صادرات لرل. اسرائیل ایران وکړ چې له افراطی ډلو حماس سره په غزه کې اوربند زی وخت له 15 دقیقو څخه پیل شوی وو. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشی شوی یرغملو د نوم لړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته نه وخت پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. حماس د غزه د تخنیکی دلایلو پیچلو میداني شرایطو له امله بللی وو او وروسته د دریو خوشی شوی اسرائیلي خزو نومونه خبرې کړي دي. تاکر شید چې امریکا نوې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سبا رسمه د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. ډونالد ترامپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشری دوهمه دوره پیلوي ولی چې د ولسمشری لمړی ورځی به د هغه ژمنو عملی کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړي وي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د ډونالد ترامپ انتقالي ټیم سل اجرایی فرمانونه چمتو کړي سو هغه د خپلې دندې په لومړۍ ورځ لاسلیک کړي. د دوی لمخې د دود لمخې منتخب ولسمشر د لوړي د مراسمو په ورځ له تعریف وروسته د سپینې ماڼۍ او فایل یا بیزوي دفتر ته ځي او له دې مخکې چې سپینې ماڼۍ ته په څیرمه واټونو کې د رسم ګذشت په مراسمو کې ګډون وکړي خپل لومړي اجرایی فرمانونه لاسلیک کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شي. له طالبانو د ځکه کونکو غوښتنه
ځان ټول یو نظر ووسی او یو هم هدف وټاکي ترڅو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاص کړي.
له دودیزو څراغونو له هم څومره کار اخیستل کیږي؟
امکانات دلته کم دي، د چارج دپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیفه دي چې برقي څراغونه واخلو د هغه نه استفاده
وکړو. او له پاکستانه د افغانانو ویستلو د پاکستاني کاریګرو پر کاروبار اغېز کړی دی.
مو غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مو غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار
خبرونه کړتن نور پرونه حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت برنوی 4000 مرسیل د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی تازه خوست کې وی غونډه تویل چې دوی په کومه لار چې روان دي د طبیعت خبره نه ده شریعت. نو وړي مخکې هم په دې اړه ورته څرګندونه کړې دي. په ورته وخت کې ل زده کړو به برخه یو شمیر انجونی هم وایي چې روان وضعیت نه هلي دي او د طالبان حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزئیات د سنولا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبه په ورځ د جنوري په 13 نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمیر کورنۍ رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې
بل ټول نړۍ له موږ سره نن همدغه مشکل باندې اخته ده، همدغه انتقاد باندې ده. موږ کومه لار چې روان یو دا زموږ د طبیعت خبره نه ده شریعت.
ښاغلی ستانگزی دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیته ناهیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
په دې هیله یم چې طالبان ټول یو نظر واوسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاص کړي.
له ښوونځي راګرځول شوې یوې زده کوونکې بهر هم ازادي راډیو ته وویل:
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر سوچ نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي. موږ دا تمنو شو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي. خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو او ان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي او دوی یې د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړوونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطې العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغان میرمنو پر زده کړو بندیز باندې مخالفت ښودلی دی. پر همدغه موضوع موږ سره د ښځو د حقونو فعالې اغلی روګل افغان مرکه کړي.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه د علما تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکارو په اساس منځته راغلی ده او د سوء استفاده د الهي احکامو څخه کوي. دا په جمع کې په کمال د تاسف د پروسه په 1400 کال کې را روانه ده. دا حل لاره نه ده درلودلې چې دا اوسنۍ کانفرنس چې په 12 د جنوري په اسلام آباد کې دایر شو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودله. هغه ما ته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
په اغلب افغان په لانډو کې کراته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لانډ وخت کې د دې اجازه ورکړي نجونو ته چې هغوی د بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي کنه.
دا مسله د نن سبا مسله نه ده. دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیت خسي. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه چې نن دروازه خلاصه کې انساب چې د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نیسي او هغه ته توپک ورزکی وازي هغه دروازه چې بندي به تر ده. مهمه دا ده چې زما نظر کزو سره غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جمع کې د لوړو علماو په چوکاټ کې چې دغه د ام ډبلیو ال دی او آی اس
وای سی مانه د خزه د قونو فالغلی روګل افغان چې موږ سر مرکه کړو.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
په دې وروستیو کې کلونو کې چارجي څراغونه د تیلي دودیزو څراغونو پر ځای زیات کارول کېږي او د ښندې پخوانیو تیلي ګیسونو ځای هم ګازي ګیسونو نیول دی. خو د افغانستان په دریو سیمو کې خلک له هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له دودیزو څراغونو ډیر له ایلیکنونو کار اخلي. د رڼا هغه وسیله چې په ښارونو کې بیا پیو شمېر رستورانتونو کې د ډول لپاره خوده شیدي. په دې اړه نور جزئیات د فیروز عزیزی پر راپور کې.
لاسی څراغونه، شمع او تیلي څراغونه په خو په افغانستان کې د کورونو د روښانه کولو لپاره ساده او دودیز وسایل و چې خلکو به ترې ګټه اخیسته. خو د هیواد په ځینو سیمو په ځانګړې توګه په ښارونو کې له برېښنا او برقي وسایلو د خلکو له زیاتې کارونې سره دغو وسایلو خپل ځای په تدریجي توګه د تیارو رڼولو نورو پرمختللو وسایلو ته پرېښی دی. خو په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کلیو کې خلک لا هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له پخوانیو تیلي دودیزو څراغونو کار اخلي. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د درخکی کلي اوسیدونکي رحیمه وایي چې کلي کې برېښنا نه لري او اړ دي چې له ایلیکاین او کله هم له ګازي ګیس کار واخلي. د ازادي راډیو ته وویل
برق طرف ما اصلا وجود نداره، ما از ګیس ګازي
زمون خواته اصلا برېښنا نشته، موږ له ګازي ګیسونو یا تیلي ایلیکنونو کار اخلو.
د میدان وردګو ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي محمد قسیم هم وایي چې د کور د روښانه کولو لپاره ایلیکاین کاروي. د ازادي راډیو ته وویل
چې د موږ ساحه لري د امکانات د برق نشته دلته، نو د دې په خاطر باندې موږ د لیکاین نه استفاده کړو او د دې واس او تون هم نشته چې موږ برقي څراغونه واخلو چارج کړوغونه استفاده وکړو، ځکه چې امکانات دلته کم دي، د چارج دپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي څراغونه واخلو دغونه استفاده وکړو.
خو په ځینو ځایونو کې له لیکاینونو چې تیلي څراغونه دي د رڼایي لپاره نه بلکې د لرغونتوب له امله یې د ډول لپاره استفاده کیږي. احمد شاه صافی چې په ننګرهار ولایت کې د یو رستورانت خاوند دی ازادي راډیو ته وویل
لاټین چې دا منګه دا ده اثر دي، دا اثر دی او بس منګه په خپل هوټلونو کې د پاریخ چې اثر دی سړی راشي چې ولادت لاټین یا
تیلی گیسونه بیا چې دا هم مخکې د افغانستان په ښارونو کې د خلکو د کورونو د روښانه کولو لپاره ډیر دود و، آیا لا هم کارول کیږي؟ د کابل ښار اوسیدونکي نازنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از امو زیاد استفاده میکرد مردم
تو خواه تیلی گیسونه و چه خلکو کارول اوز بیخی و رکشو ویدی او نشتا نزای گازی گیسونو نیولای چه خلکی کاروی برقونه کلوی کلا نوی ممک لهم دی گازی گیسونو کار اخلو.
دا افغانستان پر دیرو لری پراتوسیمو که بیا ممکن هغه تیلی سراغونه نا استفاده هم وسی چه خلکو پخپلا جوڑه ول. دا یادوانی دا چه پخارونو که بیا دا برخنا دا دیری پرچاوی لاملا هغه کورنه چه اقتصادی وضعیتی خدهی لجهناتورونو چارچی سراغونو او المریزو برخنا و کار اخلی.
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو سړی باندې مشهور دی بي وزل ماشومان ته تمرسي جلبولو په موخه د غور ولایت د هریرود سیند د کنګلونو په مینس کې نمایشي حرکتونه تر سره کړی دي. نو مورین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د غور بي وزل ماشومان چې په بي وزلۍ کې ژوند کوي سمدستي او جدي ملاتړ ته اړتیا لري. نور چې زیات د سپګمې په راپور کې
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو په سړی مشهور دی تازه د ژمي په دې سړه هوا کې د هری رود سیند په کنګلونو کې د نمایشي حرکتونو په ترسره کولو د غور ماشومانو ته د مرستې غوښتنه کړې ده. ښاغلي فردوسی د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت، مرستندویه ادارو، نړیوالو بنسټونو او سوداګرو وغوښتل چې دغو ماشومانو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې د غور ماشومان په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي او بیرنی ملاتړ ته اړتیا لري.
خواست و تقاضای ما از نیادهایی که امداد رسانه میکنن و از نیادهایی که در بخش
زمان گختنه له ټول و نړیوال و ملی مرستندوی ادارو سوداګر او له حکومت څخه دا ده چې د ماشومانو لاس ونیسي او هغوی ملاتړ وکړي. هغوی د هیواد راتلونکي دي تر څو زیانمن نه شي.
حمایت بکنن، اینا آینده کشور هستن تا اینا متضرر نشن که آینده ما متضرر نشه.
د فردوسی په خبره د غور ولایت ماشومان نه یوازې له زده کړې او روغتیایي خدماتو محروم دي، بلکې د ژمي په دې سړه هوا کې آن تودې جامې هم نه لري. په همدې حال کې د غور ولایت یو اوسیدونکي حمید الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دو ماشومان می په بازار کې کار کوي، خپل خو مایوب یم او کار نسم کولای. موږ ډیر مجبور او مستحق یو. باور وکړئ چې اوس مهال هیڅ د خوړلو لپاره څه نه لرو. نن چې تیریږي سبا ته حیران یو، هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو.
نذیر احمد چې په دې ولایت کې یو کارګر ماشوم دی هم وایي:
نذیر احمد دا د دوه دکان کار کوم، د ورځې د شپې تنخواه کوي. یش په باندې کور ته درې ډوډۍ وړو یادوه او پلار مې لاس ګاډی لري. زه اوس نشم کولی چې مکتب ویم، کورسونه ویم، تعلیم وکړمه، پیسې نشته.
د ریلیف ویب سایټ د راپور له مخې چې د جنوري په 13مه خپور شوی، د ژمي له پیل سره هم مهاله د غور د اوسیدونکو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او بشري ناورین چې له پامه غورځول شوی وي لا ډیریږي. دغې ادارې ویلي چې د پرله پسې وچکالیو له امله چې حاصلات او څاروي یې له منځه وړي، د دې ولایت د خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. یاد سازمان همدارنګه ویلي چې غور ولایت له 100 زرو څخه ډېر نفوس لري چې په سلګونو لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي او د دوی عاید ډیری کرنیزو ځمکو پورې تړلی دي چې باران یې اوبوي. په غور ولایت کې لومړی ژمنۍ واوره له پلازمینې کابل څخه ډیره مخکې د نومبر په وروستیو کې شوې. درنې واورې وضعیت نور هم خراب کړی او اکثره وخت د لارې بندېدو له امله کورنۍ لومړنیو موادو ته لاسرسی نشي پیدا کوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 9 ولایتونو کې د شدید واورې، باران، سختو بادونو او سیلابونو د راوتلو د احتمال خبر ورکړی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
په غزه کې اوربان چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار په 3:30 بجو نافذ شي، 3 ساعته په ځنډ پیل شو. اسرائیل په دې مینځ کې پر غزې بمبار ته دوام ورکړ او ویل چې حماس له موافقې سره سم د لومړیو درو تنو چې باید خوشي شي د نومونو لست نه دی ورسپارلی، خو حماس بیا ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت ونه کړلی شو. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځایي وخت له 11:15 څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشي شویو یرغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته ناوخته پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس دغه ځنډ د تخنیکي دلایلو او پیچلو میداني شرایطو له امله بللی او وروسته د دریو خوشی شویو اسرائیلي ښځو نومونه خپاره کړل. د دې توافق له مخې د 240 ورځو په موده کې به د 3 اسرائیلي یرغملو د خوشی کېدو په بدل کې سلګونه فلسطینی بندیان د اسرائیل زندانونو څخه خوشی کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګ کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبې په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربنټینګ شي، خو د اسرائیل اسرائیلی پوز ویان دانیل هاگاری د سهار په اتمو بجو یوې خبري ناسی ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربان نه عملی کیږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشی کړی نه دی وړاندې کړی. د اسرائیلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور له مخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکي ستونزو له امله دی. دې ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرائیلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبې په ورځ د مازیګر په 4 بجې د لومړیو درو کسانو چې باید خوشي کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوي و چې درې اسرائیلي یرغمل چې ملکي ښځې دي د ماسپښین په 4 بجو خوشي کیږي او د اسرائیل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نوي زیات فلسطیني بندیان خوشي شي. د اسرائیل پوز ویان د یکشنبې په سهار ټینګار وکاو چې تر هغه وخته چې حماس د هغو یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشي کولو توافق شوی وړاندې نکړي اسرائیل به اور بند ونکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلي تلویزیونونو د راپورونو له مخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزې هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي چې له دغې واده د افغان کډوالو نیولو او جبري ستنولو د دوی په کاروبار بد اغېز کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت غوښتل چې په بېلابېلو پلمو دي په دغې واده کې میشت افغانان نه ځوروي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا وایي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ په افغان میشتو سیمو کې په کاروبار بد اغېز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د زینو هغو د جبري ستنولو سره هم مهاله یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي د لړۍ کاروبار ته لوی تاوان رسولی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری افغانان اوس د پولیسو د نیولو له ویرې ښارونو ته نه راوځي او په ځینو بازارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ کمه شوې ده. د اسلام آباد اوسیدونکی زیشان چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري ازادي راډیو ته وویل
کافی لوګ جا رہے واپس کیونکہ یہاں پہ جو حالات بنے
ڈیرے افغانان بیرتا افغانستان او یا هم نور خارونو تر روان دي زکه دا کوم وضعیت چې دلته روان دي د زغم وړ نه دي. د خلکو عزت ته پام نه کیږي نو داسې وضعیت کې خود څوک نه پاتې کیږي. ټول د وټلو په فکر کې دي چې زه فکر کوم په پرمختیايي کارونو ډیر بد اغیز کوي. له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دې نه زوروي او سانتیا وي د ورته برابرې کړي.
د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکو حسنین چې په اسلام آباد کې د تازه سبزی او میوه دکان لري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پہلا ہمارا کاروبار بہت
د افغانانو تر روسي نیول وړاندې زمو کاروبار ډیر خو لا غرايسي چې دوی پاکستانی پولیسو د افغانانو د نیول لړۍ تیز کړي. زمو میوي او ترکاری ډيري خرابيږي ځکه چې اخیستونکي تر ډیر هم د افغانانو پټول کې دی لړۍ زمو په کاروبار خرابات اخیز کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پیښور خار یو سیدونکو د نوم د نو خود په شرط ازادي لري ته ویل چې دوی د افغانانو پستانولون نه دی خوښ او باید د دې لړۍ مخاوني ولشي.
مونږ غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مونږ غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار وکړي او دا خبره چې افغانان پاتې شي دلته او افغانان ښه خلک دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د 2015 کال له پیل سره هم مهاله په پاکستان په ځانګړي توګه په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. د ځینو راپورونو پر بنسټ پاکستانی پولیسو د بی اسناد افغانانو سربیره ځینې هغه افغانان هم نیولي او ستانه کړي چې قانوني اسناد یې هم لرل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د جنوري په 15 ویلیو چې دغه سفارت شاجدفیر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اعلی کمشنری د دفتر له مسولینو سره په کتنه کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان اتباعو د نیول کېدو او زورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد سفارت همداشان د جنوري په 6 نیټه ویلیو چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې نږدې 800 افغانان نیولي چې په نیول شو کسانو کې د معتبر او اسنادو درلودونکو کسان هم شامل دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې خبرګونونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وایي چې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ پر افغان میشتو سیمو کې د خلکو په کاروبار منفي اخیست پرې خای دی. د دغه شورا مشر علیمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ د افغانانو سربیره په پاکستانی کاروباریانو هم ناوړه اغیز پرې خای او په کار د چې د پاکستان کاروباریان هم پر خپل حکومت فشار راوړي څو د افغانانو پر وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره له ځنډ پرته اقدامات وکړي. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بحران نړۍ له یاده ایستلی دی. یان انګټ شمبا د جنوري 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي پاکستان اته لک افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 21 24 21 201.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښاري شمیر رسیدونکو وایي په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالي او ډېرې ګڼې ګڼې لسون سره مخ کړي دي. خو د دې ښار ځینې نور رسیدونکو بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټور بوله وایي چې خلکو ته اسانتیا رامنځته کړې دي. نور جزئیات د اکرام اکرام په راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې ښایي یو شمیر کسانې د رکشو د ښار په نوم هم یاد کړي، ځکه د دوی په خبره له انسانانو پکې رکشاوې ډېرې تر سترګو کېږي. دا کوچنۍ ترانسپورټي وسیله ښایي د ډېرو کورنیو د روزۍ ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بې وزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ښار کوچنی او رکشاوې پکې له حده ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېری بېروزګاره ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. د دې ښار یو اوسیدونکي زاهد الله نصری ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته دا چې ښار وړوکی دی او رشکې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنیو کار ورسره کېږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته، او دغه ځوانان په رشکاو کې مصروف دي. تکول خبر داده شي له نشې توکو څخه لري دي خپل کار کې سار راوځي تر ماخام.
که څه هم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د رکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچنی ښار کې تر 15 زره رکشاوې ګرځي. یو شمیر رکشا چلونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیروزګاری په دې ښار کې د رکشو شمیر لا پسې زیات کړو.
دا 15-16 روپۍ راټولېږي.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پونځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه د ډیرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بلاخره آل شو چې رکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پرې یو مړې نفقه برابر کړي.
بس دغه یو رشکه ماخیسته ده، هغه په کشتو اخیسته، خپل رشکه مینم ده او بس مزدوری پی باندې کو او مزدوریان چیرته دي؟ دا چې خو ګوره چې ټول جلال آباد خار د رشکو نه ډک دي او دغه تقرار ولاړ یغه بیخ سوارلی پیدا کیږي نه سار نه تر ما خامه پوری. دا 15-16 روپۍ راټولېږي، خپل گزاره کیږي نه، خو بس خپل ځان پی باندې چلو څوک بل لار نشته.
د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا ښار 128 کیلومتره مربع مساحت لري او د وګړو اوسنی شمېر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې ښار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورټي سیستم نشته او وګړي له رکشاو ګټه اخلي، چې د ځینو په باور د ښار ښکلای ګډوډه کړي او په دې ښار کې پریمانه غږیزه او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبیح الله او عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د رکشاو شمیر ډیر شوی چې لامل یې ګڼه ګوڼه رامنځته شوي او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې وروستیو کې د ننګرهار ښار کې د رکشو تعداد ډیر زیات شوی او ډیر شمیر ګڼه ګوڼې رامنځته کړي، خلک دې ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي، غږیز ککړتیا رامنځته کړي. مثلا یو مریض څوک شفخانې ته انتقالي عاجل وي، نو خار کې ګڼه ګونه وی لار بندې وی رکشې بیخي ډېر شوي.
په ننګرهار خار کې د رکشو ګڼه ګونه زیاته ده او خار کوچنی ده. په زیر دې چې خلکو ته سهولت برابر شي او زیاته په وخت ورسیږي، نو برعکس خلک له ستونزو سره مخ دي.
دوی وای د دغه رکشاو لامل د ژمي په موسم کې خلکو ته بلا بلې تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د رکشو د کموالي او یا هم لږ تر لږه د نورو رکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم تیر کال د دوی د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې وه چې افغانستان ته د رکشاو د واردولو او په ښارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یوه طرحه جوړه او نتیجه یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي، خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د رکشاو د زیاتوالي او لامل یې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي مولا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري نظم په هدف د رکشاو د ثبت پروسه پیلوي او غواړي چې ښاري رکشاوې مشخصې کړي.
سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسل شیر محمد عباس ستانزی وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجه نشته. د طالبانو له مشر څخه غوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو بندیزونه لري کړي، ځکه چې د کار ته هیڅ پلمه نشته. عباس ستانزی د څرګندونې پرون د خصوصیت په ودینی مدرسه کې په وینا کې وکړي. د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د ښځو نجونو د زده کړو د مانا کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجه نشته، او په زمینی ډول د بندیز د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده شخصي نظر وبله. طالبانو د 2020 کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته انجونې زده کړو په تدریج منه کړې، او په پیل کې ویل چې دا بندیز په موقتی وي، خو اوس په دې اړه چې د انجونو ښوونځي به تر کله بندي یوالې بندي څه نه وایي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو ستره محکمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې و پلاوي چې تهران ته تللی، د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو له مرستیال کاظم غریب آبادی سره لیدلې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د عدلي او قضایي همکاري د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړې دي. وروستۍ خبر هم دا چې ټاکل شوی ده د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا رسمن د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشرۍ دوهم دوره پیلوي، ویلي چې د ولسمشرۍ له لومړۍ ورځې به د غوښمنو عملي کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړی وي. د امریکا رسنۍ راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ انتقالي ټیم سل اجرایي فرمانونه چمتو کړي، سو هغه د خپلې دندې په لومړۍ ورځ لاسلیک کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، سمور سلین ارسلایم او د زهرو کاروان د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې طالبان دا کوي چې سکالې له نشي موادو سره په مبارزه کې 1 میلیارد افغانۍ لګولي، خو بزګران شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلي.
طالبان ما سره هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هیڅ څه هم نه دی را کړی، هیڅ شی هم شته نه دی را کړی.
لیو ارواپو مپختل چې ولې معتاد د ټولنې دروغ انسان په پرتله ډیر د ډار احساس کوي.
کله چې انسان شیشه مسافوی او معتاد شي، نو دا شخص
رحیم الله براته کیسه وکړي چې ولې معتاد شو او لومړی نشاله څه پیل کړه.
ما چرس استعمالول، یو کال مخکې به دا شیشه بدبخت عمل هم دوه میاشتې مې وسکو.
اکبر غواړي چې په لوی لاس خپل د اکا زوی په نشه یي موادو معتاد کړي. دا چې څنګه اولی اصله کیسه به په یو ډرامه کې واورو.
زه کوم بابا مال پوندر خیر ولی چې پاتې کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه ټنه ورسیږي.
ګټه خامہ خادر رسیږي.
لومړی په افغانستان کې له نشي مواد سره د مبارزه یو مطلب تورزو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېرې پیسې لګولې دي. لبلې خوا بزګران شکایت کوي چې نږدې 3 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې دوی ته د کوکنارو مناسب بدیل او اقتصادي مرستو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو او نورو کښتونو وخت رارسېدلی او د طالبانو حکومت بیا هم د پخوا په ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان شمسي کال کې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګولې دي. دا ډول د کورنیو چارو وزارت د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې همکاري نه کولو ته هم ګوته نیسي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي له دوی سره د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه وسوه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله په عملي ډول دا مرسته نه ده سوې.
ژمنې سوی دي، ویل کېږي مجالسو کې یادونه کېږي او دوی هم تعهد کوي چې موږ به همکاري وکړو، تر ننه پورې اسلامي امارت د دغې پدیدې سره په مبارزه کې یوازې او یوازې پاتې سوی دي. تیر کال کې موږ د 1 میلیارد نه زیات مصارف په دې برخه کې کېږي، نور بدیل معیشت کې هیڅ برخه کې دوی همکاري نه ده کړې.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا 1 میلیارد افغانۍ د قانونو له عایدو څخه ترلاسه کړې وې، خو دا خبره نه کوي چې دا پیسې له کومو قانونو څخه ترلاسه کړې، کوم قانون یې خرڅ کړي او چیرې خرڅ کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې همکاري نه کولو ته ګوته نیسي چې د ملګرو ملتونو د لارې د امریکا متحده ایالتونو او جاپان د مرستو د دوام تر څنګ یوازې 6 کال اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره د 30 میلیونه یورو ډېره مرسته وکړه. مرستندوی هیوادونه ادعا کوي چې دا مرستې د مرستندوی بنسټونو د لارې په مستقیم ډول بزګرو ته رسیږي، ځکه چې د طالبانو حکومت له حقدارو او بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې شفاف میکانیزم نه دی جوړ کړی. د روزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې که څه هم په وروستیو 2 کالو کې په خپل مځکه کې کوکنار نه دي کرلي، خو د دې کار په بدل کې مرسته نه ده ورسره سوې.
ما رانیولې ګونۍ وړه رانیسم، اوس یې ډوډۍ درسره وباسم د خوراک ولاقي چې ماته ګونۍ په 15500 راقي یا په 15300 راقي. انا غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي، نو شی دې راکړي. موږ ته طالبانو ما سره هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هیڅ څه هم نه دی راکړي، هیڅ شی موږ ته نه دی راکړي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې په افغانستان کې بېوزلي ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کولو د لارې بزګرو ته ډېر زیان اوښتی او مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډېر غریب شوي دي. د قاران چې دي هغه خو مخکې غریب وو، خو اوس ډېر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت د متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د اقین په دې توانېږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
ملګرو ملتونو یوه میاشت مخکې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې یوه ډله جوړه او په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې ډله کې بهرني ډیپلوماټان او د بهرنۍ بنسټونو استازي شامل دي. د دې ډلې جوړولو هدف دا شول سوی چې د بزګرو لپاره به د کوکنارو بدیل او اقتصادي مرستې چمتو کوي. که څه هم د دې ډلې له جوړېدو څخه 2 میاشتې تیرې سوي، خو تر دې مهاله یې پایله رسنیو سره نه ده شریکه سوې.
له نشئی موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو د لګښت په اړه د طالبانو حکومت ادعا په داسې حال کې ده چې یو ډیر شمیر معتادینو او د هغوی کورنیو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د معتادینو د ساتنې په مرکزونو کې د بستري کېدو په محل کافي خواړه نه ورسېدل او د نشئی موادو د پریښودو لپاره هم معتادینو ته کافي درمل نه ورکول کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو، زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
تیمور او کلار دواله
په نشو روی دی ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورکوي درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس هم له احتیاط سره تړلې وستونځه هر وپوهن وای چې په انسانانو کې د خطرونو پر وړاندې ویره فطری ده. خو د نشه یي موادو استعمال په تیره بیا ښیښه په معتادینو کې دومره بې ځایه ویره پیدا کوي چې معتاد کله کله له خپل سیوري هم ډاریږي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر ډاریږي، کوم ډول نشه یي مواد په معتادینو کې تر حده زیات د ډار لامل کیږي، بې ځایه ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي، او په روغو شویو معتادینو کې د ویرې لرې کولو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه زموږ همکار له ارواپوه متیولا وزیری سره مرکه کړې. ښاغلی وزیری په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د ویرې په اړه معلومات ورکوي.
ویره اولین احساس دی چې شروع یې له عصبي سیستم څخه دی. همدا ویره په انسانانو کې بعضې هیجانات رامنځته کوي او غریزه د انسان د پیدایښت سره سم پیدا کیږي. کله چې انسان له خطر او یا هم له ګواښ سره مخامخ کیږي، هماغه وخت کې ویره انسان کې پیدا کیږي. که انسان ویره حس نه کوي، نشي کولی د خطرونو مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړي. ویره هره څه چې انسان د جسمي او عاطفي خطرونو مقابل کې حس کوي. ځینې ارواپوهان په دې نظر دي چې ویره فطري او طبیعي ده چې انسان د ژوند سره تړلې ده. په ځینې انسانانو کې ویره ځکه زیاته وي چې مور او پلار یې خپل ماشومان په ماشومتوب کې یېروي. هماغه ماشومتوب د ویرې تاثیرات یې تل ورسره وي، او چې لویان هم شي دوی به ډارېږي. او که چیرې ښوونکي، ګاونډیان، پلار او مور مشران خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې جرأت ورکړي، هغوی چې ستر شي هېڅ به نه ویرېږي، او یا هم که ویرېږي ویره به یې ډېره کمه وي.
ولې معتادین تر نورو خلکو ډېر ډارېږي؟
هر کسان چې مخدره مواد استعمالوي حتمی او لازمی ده چې انسان روان ته زیان رسوي. کله چې مغز انسان ضرر وویني، نو په انسان کې اختلال پیدا کوي، او خپل ویره یو ډول اختلال دی چې د ویر اختلال لرونکي انسانان به تل ژوند په ویره کې کوي. همدا ویره به دوی ته یو ډول عادت شوي چې ټول ژوند خپل په ویره او دودلګي کې تیروي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب او ځینې نور نشه یي مواد ډار ختموي، د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
د الکول او شراب مصرف په انسانانو کې رواني ستونزې پیدا کوي، او له هغې جملې څخه خلقي اختلالات، شخصیتي اختلالات او په ځینې انسانانو کې د ځانوژنې عوامل هم کیدای شي. کله چې انسان په لومړیو کې مواد مخدر مصرفوي، نو د مصرف پر مهال ویره ورڅخه کموي، ځکه چې نشه یي حالت سره مخامخ کیږي. چې د خماري حالت پر راشي، نو ویره پکې زیاته شي. کله چې انسان شیشه مصرفوي او معتاد شي، نو دا شخص به غیبي اوازونه اوري. کله چې په لاره ځي، نو دا به فکر کوي چې زه د چا لخوا تعقیب کیږم.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر په معتادینو کې د ډار لامل ګرځي؟
هر ډول استعمال د مواد مخدر په انسانانو کې ویره پیدا کوي، بل خصوص شیشه چې جسمی او ذهنی ضررونه له ځان سره لري. تنها د ویرې عامل نه، بلکې په انسانانو کې اختلالونه هم پیدا کوي چې مجموعه د سو اختلال په یو شخص کې به په مزمن یا دوامداره مرض باندې تبدیلیږي. د شیشې مصرف انسان ته ډېره ویره پیدا کوي.
ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، همدا شخص د کورنۍ مشر وي او یا هم د کورنۍ یو غړی وي. نشه د کورنۍ چارو باندې منفي اغېز لري، له تصمیم څخه شروع تر تعلیم پورې. یو سالم شخص چې اجتماع کې څومره زیار او کوشش باسي، معتاد شخص وروسته له روږدیدو نه غواړي په اجتماع کې اجتماعي شخصیت پیدا کړي، نو له سالم شخص څخه باید څو برابره زیات کوشش او زیار وکړي تر څو خپل ګاونډیانو او اجتماع ته وښيي چې زه معتاد وم او فعلا اوس صحتمند یم، تر څو اجتماع په دغه شخص باندې باور وکړي.
کله چې یو څوک نشه خوشی کړي، آیا ویره یا ډار یا ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کله چې یو انسان د مخدره موادو مصرف څخه جوړ شي، نو د دغه موادو تاثیر د ده په روان باندې پاتې کیږي. دغه شخص چې کله له روغتون څخه رخصتیږي، د مخدره موادو مصرف د ده په روان باندې تاثیر پاتې کیږي. نو اړینه دا ده او ضروري دا ده چې دغه حتمن شوی ناروغ چې له روغتون څخه بهر ته رخصتیږي د خپل کانسولر یا روانشناس سره په ارتباط کې اوسیږي. کله چې په اجتماع کې په دغه شخص باندې وسواس د مواد مخدر، مصرف د مواد مخدر وسواس ورته پیدا کیږي، خپل روانشناس سره به په تماس کیږي تر څو د هغه مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا کړي. او د مخدره موادو ناروغان چې کله له روغتونونو نه صحتمند ده رخصتیږي، دا افراد و اشخاص تر تداوی لاندې باید اوسیږي، کیدای شي په هر مرحله کې دی لفظ وکړي یا لفظ وکړي.
اوکې، درنو اوریدونکو، د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه د انسان د بدن د نورو غړو په پرتله تر ټولو ډیر د اعصابو سیستم او روان اغیزمنوي. له همدې عمله معتاد ته ناوړه فکرونه پیدا کیږي او دا فکرونه د ویرې لامل کیږي چې وروسته بیا هم معتاد او هم یې د کورنۍ غړي لګڼو ستونزو سره مخ کیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغله، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا په خوخ کې راغله.
اوهو، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دو څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
خبرونه په دې برخه کې زو او د رحیم الله د ژوند کیسه اورو. د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم الله تر نشه مخ کې جلبي کوله، پسونه او غواګانې به خرڅولې او په ورځ کې به 2-3000 افغانۍ ګټلې. کله چې معتاد شو، سرمایه لاس ووته او مزدوري پیل کړه. رحیم الله چې اوس په یو روغتون کې بسترې دي، زیاتوي چې پلاری د کلی ملک او د ښه اعتبار خاوند وو، خو د ده د نشې له امله خلکو په بد سترګ ورته کتل او د پوډری پلار بې باله. د چې رحیم الله لومړی نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار سره یې د زړه خواله کړې دي.
جلاب پلار مې او هغه وفات شو، الله دې ووهي. هغه نه موږ ته دا کسب را پاتې، موږ څلورو نه یو، الحمدلله. او څلورو وړه مال جلافیم کوله، لکه چیلیانو مثال میږي وري دغه م اخیستل، میلو کې خرڅولم. یو میلو کې به م واخیستل، هملته به کوم یو خرڅ کو، کوم یو هغه نور به م ګاډي کې بار کړ، بلې میلې ته به مړل. بس میلو به ګرځېدلو، داسې وایي چې هفته کې موږ 15 ورځې میلو کې بوم. داسې ورځ به راغله چې موږ به هغه کرای به مثال موږ د جب نه وو. داسې ورځ به راغله چې ورځ کې به موږ 15,000 شپږ زره راوړلې، 2,000-3,000 یو نیم زر اوس دغسې به م کور ته راوړلې. ما چرس استعمالول خامخا نشه توګ انسان باندې ډېر هغه راولي، بوج راولي، مغز دې کمزوری کوي. او داسې وایي چې یو کال مخکې مې دا شیشه بدبخت عمل هم یو 2 میاشتې مې وسکو، خو بیا دغه شیشې سره زما مغز ټکر غوندې هغه کوو، بیخي اعصابو تکلیف راته پیدا کړی و. بیا جلال آباد کې ډاکټر صاحب ناصری د صدامې متخصص دی د اعصابو، هغه بیا هغه نه مې یو څو نقصې دوا واخیستله. نو هغه راته وویل چې ته چې شیشه څکې بس دوا ستا باندې زمونږ کار نه کوي. تقریبا چرس خو 15 کاله به کېږي کومه، او شیشه مې 2 میاشتې وسکله. هغه 2 میاشتو کې ماته اعصابو تکلیف پیدا کړو. نو خدای شاید دی چې ورونو مې را باندې بوج هغه واچو، ورونو خدای شته دی څو پرې بیوم وهلم، رانه بیلم خو خیر. نو هغه وخت کې ماته غوسه وه، هغه راتله چې ولې دې ورونو سه مې را باندې بیل روډ دی، ماته څنګه داسې هغه کوي. خو وروسته وروسته چې ما خپل اعصاب هغه ته وکتل، خلکو به راته ویل یو نه چې هر یو به راته ویل ستا نه شیشه جوړ شو، مغز دې اوس کار پرېښې څنګه څنګه. نو ما هغه وکړو، ځان سره احساس وکړو چې یاره پخ تا کې دی. جلافی کی آگو اگر کما چر سم آگو وقت اسکل خو خیر اچر سبری میں آگم کم ہو مصرف میں کم ہو او دون آگم اقتصاد نے زبل نو ما چکل دا شیشہ ما شروع کلا اگر ڈیر میں دس دو میچ تھی مسکل خود دو میچ تو کزما تکلیف میں پیدا کہ دماغ پوش ہوئی نو آگا تکلیف کی تقریباً دس ویچ یو لکھ نیم لاکھ روپئے ما خپل ځان باندې ولګولې کړه احتیاط هم یوازې کټې نه چې بیخي اورونو کور والا څه مې رابانه واړه واړه بچی مې د هغو یو ځای مې دی په دغه وخت کې چې زه جمعواریم راوستلم کنه نو هغه ځای مې داسې ویل چې شپږ کلو دی نو هغه ماته به څو پیرې داسې ویلې کنه هغه وخت کې داسې ویل څلور کلو ماته به ویلې پلاره ته به دا شیشه څه وخت پرېږدې کنه دستا مغزی خراب کړل او نورونو به سره روان او نورونو چې به پنځه سوه ګټلې داسې وخت به هغه ما به دوه زره ګټلې نو کاروبار مې ښه ډېر هغه و چې کله دغه ستونزو سره مخ شو بیا میلو ته بنتلم ډونډو به راته ویل چې راځه کره چې زو ور ناوخته دی ما به ویل تاسو زه درځم او زما به زړه نه کېده چې زه لاړ شم میلې ته خپل کاروبار وکړم. اول دغه نسوار خو عادي عمل خلک وایي کنه چې ډېر عادي عمل دی دغه دیم خدای ووایي چې دا د ځینې اول پلګی دی چې اول پلګي به افکه کې وکړه دویم پلګي ته خو به خامخا پښه هغه کې کنه نو همدغسې نسوار نیولې تر تاریا کوبرینو د شرابو پورې الله دې ګوره دغه بوټی او د هغه ورته ختم کړي. زما پلار الحمدلله د کلي ملکو په حساب کې شر نه به ځان ساته اوس هم خلک الحمدلله صفت کې الله دې وکړي سره د ټولو مسلمانانو مړو خو هغه پلار مې ډېرو خلکو به داسې ویلیم چې د پلانې وګوره او زوی وګوره اوس چرسلا خان دی او پلانې د بستانې دی پوه شوې ترخه خاطر همدا چې یو عزت والا پلار ولې د یو زوی د لاس هغه شي بد یاد شي همداسې ورو ورو د سیسه مهربانه کورنۍ نور تر تربور نو عزیز تربور که څوک دښمن یاغه خود بهم خوشحالي کوي ښه شو چې د سیاغه شو او چې څوک دوستي هغه د باندې ډېر اندازې نه خو خفګي کما هغه نه کولی نه شي توګي نه استعمالولی نو نورونه مې الحمدلله اوس هم شکر دار یو کس د ګزارې وړ سرمایه هغه لري او ما باندې ولا داسې وخت هم راغلی چې ولا چې سره د اهل عیال مې نهار شپه ډېره کړې ده.
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د ازادۍ رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو له لنډو څپو 0.25 او 15 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنیو 2.89 څپو اوري. د خبرونه پورستی او شیبو کې زو او پزرپورې ډرام اورو. په ډرامه کې اورو چې اکبر یو موتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډر وخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډر وخته کړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې سره واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تا با جوڑه شی
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وای تا ده خپل کار کوا که ده پریان دیوالان دیر اول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم آقا خو همستان دیوال ده
او رشته هم کمال می خو خوگ اندیوال ده
نو چه کمال ده خوگ اندیوال ده اغا تا ولی ده پودر رو سات نکوی
اغا تمیم چو زل سات کرده ده خو نی منی
سامور پس شلاش آخر بیو منی
چه کام بابا مال پودر رو خیر ولید چه پات کمال شو که پاختم شی ما تا بایس گتر رو رسیگی
گتر خام خادر رسیگی
سه گتر رو رسیگی پیسی برا کی که پودر
که کمال پودر و پیسی ندر گوی زی در کن
نو تا پو خام ولی پیسی و پودر نرا کول
نو تا کل را نگوختیو
خیر خیر روز بایدر نو غالم
خسامه ده بس تر دی وروس تر دی پودر پا ماشفل دیوی میاشتی پودر دی میاشتی پا سر که لما وغاره نور چو وای
خدا خو پودر شول پیسی سمر را کمی
زتو وای سمر پیسی در کم
50,000 افغانی غارم
بیخی سامه ده دا دی 50,000 افغانی هم دا وست وخلا پاتی پیسی بودی وروس تر در کم
بس سامه ده دا سیمه گرنه چه کمالی وافت وروس تر دی پودر و عملی شو نور چو وای
گوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډری کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو
بیرم او زایی سو کم نه خبریږي
سلیم زایی
آه دی سوایی
دا چای خود در واخلم
سم از ازاد زر اقلم
خوری میلمانه غواره ولی نگوارو خدای دیر آوالا رازا رازا
خور دست پایی در ونیسه چون می نداری
رازا نگه داری چه غورکسا
سلام علیکم
سلام علیکم خوره خیر رخلی سنگه یه جوره یه
شکر ستا چال دی شجوره
رزا رزا ما داریگه رزا دلتا که
نه نه نکشه نه ما نه دیوی خبری لپاره را غلیم
دی کمی خبری لپاره
پرونز مازو یک پر زمش پا کور که میل مکری و
خا خا
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې
خانو چې سره وایل
اکبر مازوی سلیم تول چې کمال په پودر اخته ک زبتاته پودر او 5000 افغانۍ درکم
توبه خدایا دا څه اورم
خوري زه خو مور یم دا اولاد درد مې لیدلې دی نه غواړم چې تاسو هم د سلیم غونډې پودرې سي
خانو تاسو څه ورته وایل
مازوی خو پودرې دی ویل سمته
کمال زویا
آموره چه وای؟
تا دل تراسه
دادای درخلاب
تا گوشت زویا چه شاگول ترور دی چه وایی؟
بس موره دا شاگول ترور خبری می طوله واوره دی زبل اکبر سر جورسم بس هم دا اوس ورزم
والکه زمان خبر خواوره
خبری امره دلو تا یه ضرورت نشتا زم دا اوس لکبر سر جوره گم
اکبره تو ما ته دا وایا چې تا رښتیا سلیم حسوله چې کمال په هیروین اخته کی
قومندان صاحب کمال په ما نه حق تور پوره کړی دی ما دا کار نه دی کړی
کمال
بله قومندان صاحب
اکبر خوای چې کمال په ما نه حق تور پوره کړی دی ته څه وایې
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم ما د سلیم د مور اواز ثبت کړی دی کای مور راو غوړی هغه هم منی
ها اکبره اوس رښتیا را ته وای او که سلیم راو غوړم د مور سبسوي خبره خو تیارې لرو
او کمانډان صاحب ما خوشی کا ما ټوکی کولی
ها ټوکی د کولی ها ټوکی داسي رښتیا را ته وای په دې کار کې د ادب سو
کمانډان صاحب کمال خو دې ما د کاکا زوی دی زبو ول داسي کار کوم درته مې ول چې ټوکی مې کولی
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مکوا مونږ د دې خبرې ثبوت لرو سما خبره وکړه چې دا کار دی ولې کاوه
قومندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه
ها ته راته وایه
زه یوازې یو مور لرم او بس ده غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي کنه پوښتنه ځنې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړی دي
اکبره کمال رښتیا وایي
والا نو څه وایم قومندان صاحب
بل خبره نشته
ګور اکبره سزا به خامخا ویني خو کله پولیسو سره مرسته وکړي او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل
ما ونه ویل قومندان صاحب
یعنی تا کمال په دې خاطر پوډری کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي
و صاحب دغه مې مطلب و
بس پوه شوم ستا اقرار مې ثبت کړه ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې افسوس دی ستا پر حال
رنو اوریدونکو دا اول ازادۍ رادیو څخه د دیونی د زهرو کاروان د خبرونه مطلب چې تاسو ته وړاندې شول زه او همکاران می تربلې اونۍ او یوې بلې خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو خو وخت
د زهرو کاروان
Thank you.
یار دیدن چپک نوی دیار دیدن چپک نوی کده سم سورو گل باغ سبر رما کور سترگه کاتور سترگه زمایا دیگی زړګي صبروم کله صبرېږي دا تور سترګې دا تور سترګې زما دیږي کہ اسے